د ازادي راډیو اوریدونکو ستړي مسایې د ازادي راډیو د خبرونه مو تر اوس دوه بجې دي تر درو بجو ده په دې یو ساعت کې به تاسو ته د مایکروفون ستاسو پروګرام وړاندې کوو خو تاسو خبر یاست چې سبا د ځوانانو نړیواله ورځ ده نو په دغه مایکروفون ستاسو پروګرام کې به نن پر دې خبرې کیږي چې په افغانستان کې ځوانان د ژوند او کار لپاره څه ډول فرصتونه لري د کومو ستونزو سره مخامخ دي او د ځوانانو لپاره د امکاناتو او د ښه ژوند د برابرولو لپاره باید څه وسي. تاسو بیا خپل پروګرام ته ټلیفونونه راوکړئ، خپل نظرونه له عصمت ساروان سره چې بیا وروسته سټوډیو ته راځي او دا خبرونه وړاندې کوي تاسو شریکولی سئ. اوس پام وکړئ د ازادي راډیو د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغانستان حکومت له وسلوالو طالبانو غوښتنه کړې ده چې هغه جنگي اسیران چې د حکومت له لوري نیولې خوشې کړي. په سرپل کې چارواکي وایي چې دوه ملکي کسان په سنچرک ولسوالۍ کې وژل سوي دي او د امریکا د جمهوري ریاست لپاره کاندید جو بایدن د سنا غړي کمالا هاریس د خپلې مرستیالې په توګه غوره کړې ده. خبرونه واوري. د افغانستان حکومت له وسلوالو طالبانو غوښتنه کړې چې هغه جنگي اسیران چې د دوی له لوري نیولي خوشې کړي. په امنیت شورا کې د ملکي خلکو د مسؤلیت د برخې مشر انتظار خادم نن د ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د هغو څلورو سو بندیانو چې د ده په وینا حتی په قانوني ډول د خلاصون وړ نه وو د خلاصولو د پلان د عملي کېدو هڅې پیل شوې دي. انتظار خادم د ازادي راډیو خبریال ته وویل
یو خاطر که دغه څلور سو بندیان چې قانون اند خلاصون ورنو و مونږه خلاصو دوی هم باید زمونږ بندیان چې د دوی سره دی لوسنه مشخص دی واضح دی که دوی بندیان خلاصيږي او دوی بندیان کورنۍ لري نو زمونږ بندیان هم کورنۍ لري که دوی بندیان رهبری لري چې تعقیب کی زمونږ بندیان هم رهبری لري چې تعقیب کی.
طالبانو له حکومت سره د سویل د خبرو د پایل لپاره د خپلو 5000 بندیانو د خوشی کېدو شرط وړاندې کړی و. تر اوسه د هغوی 4600 بندیان د حکومت له زندانونو او توقیف ځایونو خوشی سوي دي. انتظار خادم وویل چې د نورو 1400 د خوشی کېدو کار به هم ډیر ژر پیل سي. د بحرانونو نړیوال سازمان ویلي طالبان پر ډیرو مهمو مسلو لکه د مذهبي لژکیو حقونه، د ښځو حقونه او دا چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په چوکاټ کې څه ډول بدلون غواړي څرګند او کلک دریځ نه دی څرګند کړی. د نړیوال سازمان پرون د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې د خبرو په اړه یو مفصل راپور خپور کړی دی. په راپور کې ویل شوی چې د دې لپاره چې د افغانستان د سولې خبرې کار ورکړي طالبان باید تر هغو مسلو چې دوی ورسره مخالف دي هغو ته چې غواړي زیات پام وکړي. طالبان باید پر مهمو مسلو د مذاکرو لپاره یو څرګند دریز ولري او خپلو پلویانو ته هم قناعت ورکړي چې سوله جوړجاړي ته اړتیا لري. د افغانستان او د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل وخت لا دقیقا نه دی معلوم سوی. په سرپل کې چارواکي وایي چې دوه ملکي کسان په سنچرک ولسوالۍ کې وژل سوي دي. سنچرک ولسوال نقیب الله دقیق نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې حمله وسلوالو طالبانو کړې ده. نقیب الله دقیق ویلي چې په دغه حمله کې یو 14 کلن بزګر هلک چې شفیع الله نومېده او د څو ورځې مخکې زخمي سوی و د روغتون ته په لاره کې حمله ورباندې سوی ده، اختطاف سوی او بیا وژل سوی او له هغه سره د ده یو سپینسری خپلوان هم وژل سوی دی. د سنچرک ولسوال وویل چې دواړه ملکي وګړي د خواجه سرخ په سیمه کې وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړي. په پلخمري کې پرون ماښام د ماین د چاودنې له کبله د سیمه ییز راډیو ارمان شهر او شهربانو اونیزي دفترونه تخریب شوي دي. د دې دواړو ادارو مشر سید عظیم هاشمی د ازادي راډیو خبریال ته نن ویلي چې په چاودنو کې چاته د سر تاوان نه دی رسیدلی خو مالی زیان یې ډېر لولی دی. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ دفتر نای دا حمله غندري او امنیتي ځواکونو غوښتنه کړې چې د رسنیو امنیت ته پام وکړي. د بی پولي خبریالانو د نړیوال ادارې په وینا افغانستان په ټوله نړۍ کې د خبریالانو لپاره له ډیرو خطرناکو هیوادونو دی. د امریکا د جمهوري ریاست لپاره ډیموکرات کاندید جو بایدن پرون اعلان وکړ چې د سنا غړی کمالا هاریس د خپل مرستیال په توګه ټاکلې ده. کمالا هاریس 55 کلن ده او د کالیفورنیا ایالت ده. که چیرې د بایدن انتخاباتي ډله د جمهوري ریاست را روان انتخابات وګټي نو دا به لومړی تور امریکایي ښځه وي چې د امریکا په تاریخ کې داسې لوی چوکۍ ته د رسیدو امکانات پیدا کړي دي. د امریکا په متحدو ایالاتو کې د جمهوری ریاست انتخابات د نومبر په میاشت کې کیږي. څو دقیقې وروسته تر دې چې جو بایدن کمال هاریس د خپلې کاندید مرستیالي په توګه اعلان کړ، د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ چې پخپله هم د جمهوری ریاست دوهمې دورې ته کاندید دی، د انتخاباتي کمپاین یو اعلان ټویټ کړ چې په هغه کې ویل شوي چې کمال هاریس او جو بایدن دواړو سختدریځي کیڼ اړخ ته تمایل زیات کړی دی او راوښتي دي. او په سریلانکا کې د وحشي ژوو د ساتنې او پالنې یو شمیر مسؤلین وایي چې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د لګول شوو بندیزونو له کبله د ځایي خلکو او ځایي فیلانو ترمنځ اخوډب کم شوی دی. په سریلانکا کې د وحشي ژوو د ساتنې ادارو ویلي چې تیر کال په سریلانکا کې خلکو 415 فیلان وژلي وو. په هند او سریلانکا کې یوه لویه ستونزه دا ده چې وحشي فیلان وخت نا وخت د خوراک لپاره د بزګرو پر کروندو، کښتونو او باغونو حمله کوي. په دغسې حال کې د کروندګرو او فیلانو ترمنځ خونړۍ نښتې هم کیږي. په سریلانکا کې چې ګڼ ځنګلونه لري، وحشي فیلان پر خلکو حمله کوي او تیر کال یې 121 تنه انسانان وژلي وو. دا معلومات نن په دې مناسبت چې د فیلانو د نسل د ساتنې نړیواله ورځ ده خپاره شوې دي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون کله رو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو د میکروفون ستاسو خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. د خبرونه د میرحمت صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. سبا د اگست 12مه د ځوانانو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 1999 میلادي کال د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی تصویب کړه. ملګرو ملتونو وایي دا ورځ ځوانانو ته فرصت برابروي چې خپل ورځ ولمنځي، خپل ژغ پورته کړي او خلاقیت وشي. موږ په خپل ټولنه کې ځوانانو ته څومره موقع ورکو، تر څه حد خبرو ته غوښ نیسو، د ابتکار او خلاقیت لپاره څومره تشویقو او څومره امکانات ورته لرو. نو هیله ده چې د ځوانانو ترڅنګ مشران هم چې ټلیفون وکړي او دوی دغو پوښتنو ته ځواب ووایي، ځکه چې یو شمیر مسایلې د ځوانانو په ارتباط له مشرانو سره ارتباط لري چې دوی ورته څومره موقع ورکوي چې ځوان خپل ابتکار وشي او کار وکړي او تفریح وکړي او نور مسایل. د څو لسیزو جګړو د ډیرو افغان ځوانانو روحیې مړاوي کړې دي. ډیری د سپورت، تعلیم او تفریح اسانتیاوې نه لري. نو هله د چې تاسو درانه اوریدونکو ټلیفون وکي، خصوصا ځوانان، او وبای چې ستاسو لپاره ستاسو په ټولنه کې څومره امکانات شته، مشکلات مو څه دي، او په عین حال کې په دې خبرونه کې یو میلمه لرو، مولانا صاحب احسان الحق حنفی به د خبرونه تر پای را سره وي. ستاسو په څرګندونو به نظر څرګند کی. نو تاسو اوریدونکو ته اول نوبت در کوم چې ټلیفون را وکي. د ټلیفون شمیرې دي 0999235540، بل شمیره ده 0902255550. د افغان بیسیم د 803 شمیرې له لارې هم اس ام اس راستولی شئ. هیله ده چې لنډ پیغام را واستوئ، او که انټرنیټ لري د اسکایپ ته مو د رادیو ډاټ ازادي رادیو ټکای ازادي. لومړی اوریدونکو ته نوبت ورکو او تمه ده چې د موضوع په اړه خبري وکړي. ډیر به خوشاله شو چې ځوانان خپل مشکلات یاد کړي او لویان د په دې اړه خبري وکړي چې ځوانانو ته څومره امکانات برابر کړي دي. یو اوریدونکو لرو، ځان معرفي کړئ. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ورجان د هلمند ولایت.
ښه صاحب، مهرباني کوئ د ځوانانو په اړه خبرې کوو. تاسو څه وایست؟ ځوانان زه څومره امکانات زموږ ستاسو په خپله سیمه کې برابر دي؟
موږ
خو دا خوروره دا چې امکانات برابرې کړې د ځوانانو دغه چې کار دی ولا سره په نشو وخت دی دا چې ځوانان د کار وخت دی.
بله دا ډېر لوی بدمرغي ده چې په نشو وخت دی. ولې په نشو باید وخت شي؟
بیکاری د خدای څخه نه ست ولا چې کار شي نه ست
یعنی فکر کوي ک مصروف وای درس وای تعلیم وای سپورت وای نو بیا به نشو ته مخنه کوله
و اوچ وسط مکتب وای دغه خپل مکتب ته سره دی وای یو کار زنه برابر وای.
بله خو مکتبونه کله چې ول هغه وخت کې فکر کوي چې دا ډول کارونه کم ول یعنی نشي کمی وي
و هغه وخت چې دغه خو زړه دغه دغه نه ډیر څه دا روین چې خپل څه ورای دی چې نه شي نه کوم نه کوم چې مطلب کړو چې دا څه کار دی.
بله
ساري چې دغه څه ورته دا روین غراوه
سای ډیر مننه سلامت اوسئ چې له هلمند مو ټلیفون وکاو د ځوانانو ډیر مهم ستونزې ته مو اشاره وکړه. بل اوریدونکو کنه لرو او لرو یې ځان معرفي کوي آزادی رادیو.
السلام علیکم بریاله سان قاضی خیل احمد کونړ ولایت.
مهرباني کوي قاضی خیل صاحب
مننه او روز جان موضوع مړه چې ځوانان بیکار دي وګونه
نه موضوع دا ده چې ستاسو په سیمه کې ځوانانو ته د درس او تعلیم او سپورت او ساتيري څه ډول امکانات برابر دي؟
ډېره زیاته مننه. زموږ په سیمه کې کوم ځوانانو ته د سبق او د علم زمینه مساعده شي تر څو ځوانان کار وکړي، د هیواد لپاره کار وکړي، د خپل کورنۍ لپاره کار وکړي، یو ټولنې لپاره کار وکړي. نو داسې ده چې د تقسیمات په اساس باندې باید د ځوان لپاره کار برابر شي تر څو ځوان وشي کولی چې یو خپلې موخې او خپل هدف ته ورسېږي. نو زما چارواکو باندې غږ دا دی چې تعلیم ته ډېره زمینه ورکړي تر څو به ځوانانو لپاره تعلیم خو یو سړی به بېروزګاره وګرځي چې په خپله دا دعوته خبره ده چې هغه به په نشو باندې را وړي او هغه به په نشو روږدی کېږي او د هغې سره به ټولنه بیا په مشکلاتو کښې یو په ستونزو کښې پلار مور کورونه به ورسره په مشکلاتو کښې وي او که چېرته ځوانان په مصروفه وي په کار باندې مصروفه وي او هغه کار وکړي تر څو د ټولنې لپاره کار وکړي د خپل کورنۍ لپاره کار وکړي علم وکړي تعلیم وکړي نو هغه به وزګار نه وي چې نشي وکړي خو چېرته یو ځوان وزګار شي نو هغه بیا په نشو باندې را وړي.
ډېره زیاته مننه قاضي خیل صاحب. کوربدان یو بل اورېدونکی ماورو بیا به خپل درانه مېلمه ته نوبت ورکړو چې دوی تبصره وکړي. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم محترم عصمت سروان صاحب.
سلامت اوسئ مهرباني کوئ.
کشمیر خان زرملوال یم د خیبر پښتونخوا هاریپور نه ستاسو سره د ټلیفون په کرښه وصل یم.
سلامت اوسئ مهرباني زرملوال صاحب.
سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او محترم مولوي صاحب ته او نورو اورېدونکو ته وړاندې کوم.
ښه صاحب.
داسې د ځوانانو نړیواله ورځ د سبا ته نو زه په شروع کښې خو په اول قدم کښې خو زه له والدینو نه دا غوښتنه کوم چې د خپل اولاد په تربیه کښې ډېر عمده رول ادا کړي ځکه دا د دوی ذمواري ده چې خپل اولاد داسې وروځي چې د آینده دپاره بیا د دوی په کار هم ورشي او بل دا ده چې ځوانان چې دي موږ نن سبا ګورو دغه اکثره ځوانان چې دي نیشو ته یې مخه کړې ده یا مثلا داسې جای او ناجای مثلا ګرځي یا داسې نو زه په دې باندې د ما یو نظر دا ده محترم عصمت سروان صاحب چې باید ډېر احتیاط وکړي ډېر یعنی د ټولنې دپاره دوی داسې ځوانان ثابت شي چې دوی باید زده کړې وکړي او چې څومره علم وي که مثلا دیني علوم وي که عصري باید دا ټول دوی ترلاسه کړي. او بل مولوي صاحب ته یوه پوښتنه زما دا ده چې دغه د والدینو څومره ذمواري ده چې دغه د نشي موادو په له منځه وړلو کښې یا په ښه تربیه ورکولو کښې یعنی والدین څومره مهم رول ادا کولی شي دغه پوښتنې ته هم که یو جواب
صحیح سو. ډېره مننه
نور هم په خدای شپه
کور ودان سلامت اوسئ. مولانا صاحب احسان الحق حنفي د ټلیفون له لارې را سره دی. مولانا صاحب تاسو ته هرکلی وایم. لومړني اورېدونکي وایي چې له هلمند څخه ټلیفون کړی و ده ویل چې بیکاری سبب شوې ده چې ډېر ځوانان نشو ته مخه کړي او له بلې خوا ښوونځي بندې کار نشته او ښوونځي هم بند وي نو ځوانان څه وکړي؟ د تفریح امکانات هم نشته، جنګ ځپلې سیمه هم ده هلمند او ډېرې نورې سیمې د افغانستان. نو ستاسو په نظر
باید سوشی چه ځوانان نشو ته مخه نکړي او د دې په ځای متبادل مصروفیتونه پیدا کړي.
سروان سے محترم پلمبی سر کے تاست جناب صافی صاحب تھا او د ازادي رادیو ټولو درنو مینوالو او ریدونکو ته انیک هلی او سلامونه وایم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا چې ورور له هلمند دا شکایت او شکوه درلودل چې په هلمند کې ډېرې ځوانان په نشو او تماشو په مخدراتو باندې اخته دي، څه وکړو چې له دغه مشکل څخه زموږ ټولنه خلاص شي؟ دا واقعا یو تاریخ حقیقت دی چې زمونږ د هیواد ډېرې ځوانان ورسره لاس او ګریوان دي. یوازینی عمل د دې خبرو جناب سروان صاحب محترم موږ تاسو پوهیږو چې په هیواد کې مو جنگ ده، امنیت نشته، سوله نشته، ځوانان له ذهني تشویش سره لاس او ګریوان دي، له اقتصادي مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي، د کار زمینه ورته مساعده نه ده، ځکه هر څه جنگ نیولی دي، هر څه اختلافات نیولی دي، هر څه ناامنۍ تر خپل اغیز لاندې راوستي دي، هر څه روښنايي او رڼايي په ژوند باندې یو تور صادر خپور کړی دی چې ټول خلک په تشویش کې اچولي دي او په ځانګړي ډول ځوانه طبقه چې هر برخه د دې په مخ باندې بند ده، د ژوند نه د تعلیم زمینه ورته مساعده ده، نه د کار زمینه ورته مساعده ده، ډیر ځله د ډیرو تشویشونو په اساس باندې، د ډیرو اندېښنو په اساس باندې باعث د دې وګرځي چې ځوانان د خپل ذهن د تغیر کولو په خاطر باندې، د خپلو مشکلاتو یا د غمونو د هیرولو په خاطر باندې مخدراتو ته مخه کوي. سره له دې چې دا یو مناسب او عاقلانه عمل نه دی، موږ د دې لپاره نورې لارې لرو. باید زموږ ځوانان په زیر دې چې د مخدراتو باندې خپل تشویشونه رفع کوي، باید مطالعه ته مخه کړو، باید په کورونو کې یو کار ته مخه کړو، نیکو مجالسو ته مخه کړو، هغه څه مو چې زده کړي دي باید کتابونه مطالعه کړو. د هرې برخې نه امکان دی ولدي چې موږ له نشو څخه خلاص شو. او زما هیله بیا د عموما له چارواکو نه دا ده چې باید کغواړي چې د هېواد د پرمختګ وکړي او دلته د ستونزې ختم شي، فقر د ختم شي، خلک د ښه اقتصاد ولري، او زموږ ځوانان د په کار باندې وګمارل شي، په کارونو باندې د بوخ شي، تر سوچ له دغه ناوړه اعمالو نه چې هغه مخلک کړنې دي، خصوصا نشه یې توکي، نو له دې نه به هغه وخلاصېږو چې په هېواد کې متلفات سوله راشي، جنگ ته د پټکې کې خودلې شي، طرفین زمونږ هم حکومت او هم مقابل لوري دوی باید د سولې پروسه په ډېره تېزۍ باندې په مخ بوزي، ځکه د ټول د دې هېواد واکداران دي، داویداران دي، نو دوی به په کومو خلکو باندې بیا حکومت کوي؟ هغه څوک چې په فزیکي لحاظ مایوب دي، هغه څوک چې په ذهني لحاظ باندې مشوش دي، شویش دي، نو تاسو کولی شئ چې څنګه خلکو نه سالم استفاده وشي، هغه د هېواد په آبادۍ کې، د ادارې په پرمختګ کې، د اقتصاد په پرمختګ کې. نو هیله دا ده چې دواړه طرفین، حکومت او مقابل لوري.
بله صاحب، مولانا صاحب لطفا د خپل موقعیت متخیروي، مخکې مو اواز ډیر خو په دې ورستي شیبو کې او څه خراب شو. تاسو ویل چې ځوانان دې مطالعه کوي، مطالعه واقعا هم ډیر کومک کوي چې یو څوک نشو ته مخه نه کړي او لوی خو زده کړه ور کوي، یو څه زده کوي، لبل خو مصروف ساتي. په طبعا چې یو انسان ټوله ورځ نه عبادت کولی شي، نه ټوله ورځ مطالعه کولی شي، باید نور مصروفیتونه هم ولري، لکه په نور دنیا کې د سپورت له خوا ته ډېره توجه زیاته، د سپورت سره ټوله کاش ور کړی دی، سپورت کوي، دا هم د دې لپاره ده چې له یوې خوا بدن ته خړی، له بلې خوا مصروف ساتي، ساتي ورته روي. اما زموږ په ټولنه کې د سپورت لپاره ډېره توجه نشته، نه والدین ډېره توجه کوي، حتی دا سیمه ما بریدلې دي چې ځینې والدین وای څه کوي چې ټوله ورځ لوبه کوي، لوبه م کوي، حتی بدی ګني. په دې اړه تاسو څه وایست؟
سامان ته محترم، زمونږ په ټولنه کې یو متل مشهور دی وای چې لوزګار کې ناستونه د کرتو چې چلم خدي. نو بهتره خبره دا ده چې سپورت خو هغه بهترین کار دی زمونږ د خلکو لپاره، د انسان د بدن په خاطر باندې، چې دې سره هم زمونږ بدن د تل لپاره نورمال پاتې کیږي، حتمان پاتې کیږي، دا د روغتیا تضمین کوي او حتی د ذهن د قوت تضمین کوي. والدین باید په دې مورد باندې ډیر جدي اوسيږي، اولادونه باید په ځای دې چې یوازې آرام وکړي، یوازې خوب وکړي، بې ځای په یو ځای کې کینی، ندینه به وساتی لکه څنګه چې سروان ته محترم تاسو ویل چې ټول ورځ عبادت هم نه کیږي ټول ورځ یو کار نشي کېدلی موږ باید ځوانان طبقه باید مختلفو برخو ته مخه کړي خصوصا د ورزش برخه موږ الحمدلله دلته خپلې ملي لوبې له پخوانه لرلې اوس خو نړیوالې لوبې چې بین المللي لوبې دي هغه هم افغانستان ته اکثر را نقل شوي دي دلته ځوانان په غیبانې بوخت دي ما هیله دا ده چې ځوانان د دې لپاره چې وخت په نشو تماشو باندې تیروي باید دغه ملي لوبو ته مخه کړي اغه کدی په هر نیت باندې کوي ابل مسله ده ولې د دې صحت لپاره ډیره ګټوره مسله ده او لوبي باید په دې پوشي ورزش هغه برخه ده چې اسلام موږ ته امر کوي نه یوازې دا چې د تبابت برخه ده زموږ صحت ته ګټوره ده بلکې د اسلام سپیشل دین په دې باندې موږ ته بحث کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورزش کړی دی صحابه کرام ورزش کړی دی مختلف ورزشونه کړی دي هغه وخت سره چې کوم ورزشونه یا کوم قومي کلتوري لوبي هلته موجود دي اغه خلکو کولې صحابه کرامو کولې علما کرامو کړې دي او د دې تر څنګ قرآن کې مونږ په دې باندې بحث پیدا دی یوسف علی السلام واقعي چې مونږ وګورو کله چې د غورونو یوسف علی السلام ځان سره بوته لطلار نه په یو چلو هنر باندې نو هلته بیا دې خبره کوي چې ان ذهبنا نسبق وتركنا یوسف عند متاعنا مونږ منډې کولې مونږ ورزش کولو یو بل سره مو سبقات او مقابله کوله په منډو کې متاسفانه چې موږ بیرته راتاو شو نو یوسف علی السلام را لیو خړب یعنی دا هم دلیل دی خبر دی چې موږ تاسو باید ورزش وکړو ورزش زموږ د صحت لپاره والدین باید ته زمينه مساعده کړي د اولاد لپاره حکومتي چارواکي په ځانګړي ډول باندې ته باید د ورزش میدانونه باید جوړ شي د سپورت میدانونه باید جوړ شي د سپورت امکانات باید ځوانانو ته پته مهیا شي چې دا په هر لحاظ د صحت سره روغ پاتې کېدل شي او دا مشهور ده چې العقل السلیم فی جسم السلیم خه عقلونه په سالم او سلیم او جسمونه کې وي نو که اوسو په فزیکی لحاظ باندې کوګوګي او وران وي مخیوب وي معلول وي د طبيعت چې هغه پر اوسې لحاظ
بل بل صاحب مولانا صاحب بیا هم یو څه اواز خراب شو ډیره مننه بیا به هم تاسو ته درشو اوس به بیا اوریدونکو ته نوبت ورکو چې د موضوع په اړه چې د ځوانانو په باب ده څه نظر لري مهرباني کوي
مننه سلامونه تاسو ته او تاسو د رادیو د لارې ټول اوریدونکو ته زه د ځوانانو سبا د ځوانانو یوالې ورځ ده اول خو ټول ځوانان ته دغه ورځ مبارکي وایم خدای پاک چې نن د خپل استقامت باندې په خپل قوت سره په دې باندې وتوانېږي چې خپل هیواد ته کار وکړي خپل د هیواد د ملا سیر حیثیت لري ځوانان چې دي د ملا سیر حیثیت لري نن ورځ کې متاسفینو چې ځوانان په ادارات کې په ټول اردانو کې ځوانان چې کار کوي دا هیواته نو موږ تاسو په خپل ځوانانو باندې په خپل او افغانانو باندې باید او ویاړو چې لا هم ځوانانو ته ځوانان ته باید په دې باندې تشکر وکړو چې لا هم خپل هیواته کار وکړي بل د ورزش حساب سره ورزش په مجموعي ډول سره ورزش ګوري د صحت ضمانت کوي هغه ورزش کوي موږ تاسو باید که ورزش وکړو نه به دواګانو ته ډېر ضرورت پیدا شي نه به شانو ته ورزش دی یو انسان د صحت ضمانت کوي خو متاسفانه چې موږ د زابل په ولایت کې ورزشي ډګرونه نه لرو د ورزش داسې میدانونه نه لرو نه یو پارک لرو چې موږ ځوانان په هغه پارکو کې یا په هغه ورزش ډګرو کې خپل تمرینات وکړي خپل د صحت اوس که موږ تاسو زابل ته کتا شو ګوري په زابل کې داسې د ورزش د نه سره عام خاص چې وخت نه پارک لرو چې ځوانان مولا چې متاسفانه چې دا ځوانان لا هم خدابل کې شتل لري چې د فاطمه څخه را فارغ شي دي هغه خو دغه څه په پر ځای یو ناس چې نه یو بسونه ستا بسونه یې راځي نه دي خواري او غریبي نه ستا او دا ځوانان هم ستا چې د فاطمه څخه را فارغ شي دي او په شو باندې رښتې دي دا ځوانان هم ستا چې وڅ هغه متادین دي نو متادین سره یو ځای ژوند گزاره یا ده نو د دولت څخه مدا خوایښ دي او غشتنه مداده چې په زابل کې سپورتي دګرونه جوړ کړي د ورزش لپاره شش ځایونه جوړ کړي او هغه کم محصولینو ته او کم ځوانان چې د بعضې ځایو څخه را فارغ شوي دي هغو ته باید د کار زمینه او برابره کړي.
ډیر
مننه، سلامت اوسئ، خوشحاله اوسئ. بل اوریدونکو یې لرو، تاسو هم ځان معرفي کوي او د افغان بسیم د تاسو اتلس شمیرې لري پیغام هم راستولی شي. محمد نبی نبی لیکلی دی چې د ځوانانو نړیواله ورځ دی، ټولو ځوانانو ته مبارک وي. متاسفانه افغان ځوانان د نړۍ د نور هیوادونو له ځوانانو سره ډیر توپیر لري. د نور نړۍ ځوانان ډیر امکانات لري، لیکن افغان ځوانان په جګړو، نشو او بدمرغیو کې شکیل دی. یو اوریدون کله رو د ټلیفون لاري ځان معرفي کوي. آزادی رادیو،
سلامونه تروان ستاسو ته، تخنیکی همکاران ته، ټول اوریدون کو ته وړاندې کوم
سلامات او سیمه را باندې کوي.
سیداریف غازی هم پکتیانه
ځاتې سیمه را باندې
پرسی. یعنی زمون ځوانان نه څه جوړ شي دا چار لاسا، یعنی غلا چارسیان په یا کچاکی دارو خارج تا مجبور شوی دی چلا شي. دا چا د لاسه؟ دا زمونږ د رهبرانو د لاسه. زمونږ رهبران یې د طالبان او د رژیم د اغنه وروسته، یعنی دا نظام چې جوړ شو دا اتلس یا شل کاله چې کېږي، چې څونه یعنی سرمایه راغله دې ملک ته، دا چې پر ځای لګېدلې وای، دا چې پر ځای مصرف شوی، ځوانانو ته فابریکې جوړې شوې، کاروبارونه جوړ شوي، تعلیم والا په خپل تعلیم ځای کې خپل هغه مصرف انرژي مصرف کړی وای.
مننه. پدې خو دا خبرې خو ډېرې شوې دي چې کار شوی وای، شاید وضعیت تر دې ډېر بهتره وای، لیکن دا وای چې ستاسو په خپل سیمه کې ځوانان په څه بوخت دي؟ اکثره ځوانان
په څه بوخت دي؟ پرون راخلاصې دي، انجنیرۍ نه دی، او شه دي بل څه نه، دلته راشي بس بل څه کومه چې زما غوښتنې بس منډې را منډې وکړي، چې دي پټه کار ما پټه اړو ما او په حکومتې بس سال تا ټیکټر بارې شګي بارې تیګي بارې کاني بارې خختې وباسي بلوک وباسي بس دې باندې لګیا دي. او چې شي د جرنالستین راخلاصې په نور په کولتون راخلاصې د نور ساختماني انجنیرانو راخلاصې بلته کومر ته بس انده یو کار دې کانی کوي او ټیکټر بارې شګي بارې دا نو چې و کې دا چاله خدای دې دلا ځکه
صحیح. یو شمیر به امدا سی وي او یو شمیر نور دې مصروفیت څه امکانات لري؟
مصروفیت دلته څه جوړ نه دي. اسې درې سالور مخه چې اول د زمونږ د کلی نه مثال یو تعلیمي تربیه کې چې مدیر ده، او بل نه سه کوم بل چې څه کې ده غاده د دون ځوانانو نه تقریبا 300 مونږ دی پنتونو اخلاص ځوانان لرو.
یو بل شی راته وایي چې ځاځي سه دا راته وایي چې ستاسو په سیمه کې کله چې ځوانان غواړي والیبال وکړي، فوټبال وکړي، سپورت وکړي، نو والدین تر څه حد پرې له دوی سره په دې کارونو کې موافق دي؟
و سره موافق دي. مونږ دا راځو اسلام یې ولته زموږ دکان د سیمه مخ پوری دلته خور دی، واره میدانی ده، د څه څوک نشته چې دوی کرکټ هم کوي. د مازیګر لګرو سره ځوانان را کوزيږي، میدان جوړول ولا څوک نشته. پروسا کال یو څو غراغلل، یعنی میدان ورته منځور شو د کرکټ د دی والیبال ورته جوړ کوه. هغه د کرکټ میدان خو ډیر غټ میدان رانی سي، زمکه رانی سي، یعنی جوړول غواړي. هغه پیسې تیراله، هغه دوی په ورو کې میدان یې پنځلس متره سور دی، داسې او پنځلس متره اوږدواله دی، دا په کرکټ باندې ورته بدل
کړو،
میدان ورته جوړ نه کړو. چې دی
ډېره مننه،
والیبال میدان باندې ورته بدل کړو، کرکټ
ډېر زیات مننه کورودن. مولانا صاحب، تاسو باید اوریدونکو څرګندونې اوریدلی. یو اوریدونکی چې له پاکستان څخه ټلیفون کړی و، د ویل چې د والدینو مسله یاد کړه. که څه هم تاسو والدین ته اشاره وکړه، لیکن والدین ډیر څه کولی شي که چیرته اولاد وڅاري چې څه کوي، چې کوڅې ته وځي، له چا سره دوستی لري، له چا سره آشنایی لري، نو ډیر امکان شته چې اولاد یې په نشو او نورو ناوړو مسایلو اخته نشي. دی والدینو توجه داسې ویل کېږي چې زموږ په وطن کې اکثره خلک بس اولاد پیدا کوي، نورې ذاتي کوڅې ته سپاري، توجه ډېره زیاته نه کوي، اما شکایت بیا ډېر زیات لري. تاسو څه وایئ په دې اړه؟
مننه جناب سران صاحب محترم. دا یو منلی حقیقت دی چې زمونږ مشران همیشه همداسې یو خصلت لري. هغه کوم صفت چې د پلارګریت شته، هغه زمونږ په ډیرو مشرانو کې بدبختانه چې موجود نه دی. یوازې د اولاد راوړل او د هغې فزیکي خدمات یا د هغې فکری خدمات، د هغې علمي خدمات، په دې موضوع کې موږ ډیر جدي نه یو. اکثر مشران زمونږ همداسې تقریبا همدغه اوس هم چې یوشتمه پیړۍ او پرمختللې دنیا د بیا هم زمونږ 80% مشران په دې موضوع کې مطلقاً ناکام دي، په دې موضوع کې جدي نه دي. نو والدین په اختیار هم هغه څه کولای شي چې بل هیڅوک په کور کې نشي کولای، ځکه د اولاد ډیره برخه د والدینو تر سوري لاندې ده. کاغه مور ده او کاغه پلار ده، دواړه باید دا موضوع جدي ونیسي. د اولاد راتلونکي ته باید پام وکړي، د اولاد صحت ته باید پام وکړي، روغتیا ته باید پام وکړي، او په ټولو هغه څه باندې باید دی لومړی وپوهیږي چې زما د اولاد ښه ژوند په څه شي کې ده. دلته اول نه له اساس نه زمونږ مشکل دا ده چې مونږ یو ظلمي ته واده کوو، ولې هغه ته دا مسؤلیت نه ورزده کوو چې د اولاد څنګه وپالي. مونږ یو پیغله واده وو خو هغه ته دا نه ورخیو چې ته د اولاد په وړاندې څومره مسؤلیت لرې. دلته فقط یوازې ډوډۍ ده، یوازې پیسې دي، یوازې د کور کار ده، او بس هغه څه چې د انسان ژوند روښانه کولی شي، هغه څه چې انسان ته پرمختګ ورکولی شي، هغه څه چې د انسان له خدمت سره ټولنه اصلاح کېدلی شي، پرمختګ کولی شي، هغه زمونږ په موجودیت په ټولنه کې نشته ده. او دې کې هیڅ شک نشته ده چې مونږ همیشه د نورو هیوادونو نه بحث کوو، ولې نشو کولای چې هغه تقلید دلته مونږ وکړو، بلکې منفي کارونه دلته مونږ راوړو را انتقالوي، هغه مثبت برخې د نورو خلکو نه مونږ هیڅکله هم دلته انتقال نه کړي. نو والدین په دې برخه کې ډېر زیات مسؤلیت لري. له والدینو وروسته په دې ټولنه کې نظام او حکومت ډېر زیات مسؤلیت لري چې باید ځوانانو ته، ماشومانو ته، اطفالو ته دقیق متوجه پاتې شي، دوی باید پلان ولري، برنامه ولري. د دې تر څنګ د ټولنې هر مشر، هر متنفذ هغه باید د ټولنه خپل وګڼي، د ماشومان، اطفال، ځوانه طبقه چې بې تجربې دي دوی سره باید خپل تجارب او خپل پوهه شریکه کړي. په خاص ډول باندې درانه علما کرام باید لارنه د نورو مجالسو له لارې نه په مساجدو کې، په نورو محافلو کې، په خاص خاص مجالسو کې باید هغوی ځوانانو ته ډېر زیاته توجه ورواړوي، ځکه مونږ د یو داسې دین منونکي یو چې دا یو ډېره فراخه او وسیله منه لري. په دې کې صحت ته تر هر څه ډېره ترجیح ورکړل شوې ده، په دې کې اقتصاد ته تر ډېره هر ترجیح ورکړل شوې ده. مونږ باید په دې فکر وکړو چې زمونږ د دین زیاته برخه په مالي عبادتو باندې ده. کله چې مونږ په فقر او غربت کې ژوند کوو، نو څنګه مونږ مالی عبادت کولای شو؟ ناممکن ده. نو زما هیله دا ده چې درانه علما کرام هم د خپلو منابرو له لارې نه خلک په دې برخه کې تشویق کړي، تعلیم ته تشویق کړي، له هغه څخه چې د ټولنې لپاره خطرناک او مضر دي، د انسان د صحت لپاره خطرناک او مضر دي، زمونږ اقتصاد ته خطرناک تمامېږي، هغه باید مونږ د منبر له لارې ووایو. اسلام یوازې د درې څلورو مسایلو نوم نه دی چې یوازې مونځ ده، روژه ده، او زکات ده، او دست ده، او بس، بلکې اسلام ټول الخونه په ټولو ابعادو باندې باید بحث وشي او خلکو ته باید مستند قناعت ورکړی شي. نو په دې کې لومړی رول بیا هم زه تکرار کوم چې د والدینو ده. والدین باید ډېر دقیق متوجه اوسي، هغه باید د خپلو اولادونو لپاره یو خاص ستراتیژي او برنامه او پلان ولري.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. بلال احمد بلال، مولانا صاحب له تاسو څخه پوښتنه کړې ده، له کندهار څخه. دی وایي چې د رشد کس په برخه کې د اسلام حکم څه دی؟ که یو رشد کس مړ شي په نشو باندې، نو د هغه د جنازې په اړه اسلام څه حکم کوي؟
سروان صاحب محترم، دلته حالات مختلف دي. یو دسه حالت ده یو څوک مستقیما د نشې په حالت کې، مثال شراب نه استفاده کوي، له نورو پودرو نه استفاده کوي، له هیرو نه استفاده کوي، لاسیمو نه استفاده کوي، له چرسو یا نور څومره مخدرات چې دي، که په دغه حالت کې دا سړی مړ شو، نو دا حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دنه ایمان په دې وخت کې وته وي. او کده سه حالت وی چې دنه شک کړي دا او بیرته بیا د نورمال حالت سره غلي دی، او د پدی وخت کې مرشو نه بیا دغه جنازه م کیږي، او هغه مسلمان دی چې په ګناه باندې اخته دی. دغه ګناه چې هم د الله قانون تر په خولاندې کوي، او هم ځان ته ضرر او صدمه رسوي. الله تبارک و تعالی موږ ته په قران دی مشان کې دته وی چې ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قولوا إلى الذان به هلاکت کند ته مغورځوي. دا کارونه اصلا خپل ځان به هلاکت کند ته غورځول دي. یا الله سبحانه و تعالی موږ ته په سوره النساء کې داسې هم وایي چې ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما، ځان مو وجنی، هغه کارونه مو کوي چې هغه تاسو د بربادی او د هلاکت باعث ګرځي. نو که مستقیما د نشې په حالت کې انسان مړ شو، دا حدیث دی چې د سړی بی ایمان وي، د نه ایمان وته وي، په سر لکه د چترې په شکل ولاړ وي، کبیر ته د نورمال حالت ته راغی، نو د ایمان هم بیرته پکې داخل کیږي، بیا مؤمن دی خو ګناګار دی، ولې جنازه بیا کیږي. او که د نشې په حالت کې مغه حالت کې مړ شو، لکه بعضې خلک ډېره نشې نه استفاده کوي، او مغه ځای په ځای سبب د مرګ هم نشه وګرځي، مخدره توکي وګرځي، بیا د هغوی جنازه زجرن نه ده پکار.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو میکروفون ستاسو خبرونه اورې. په دې خبرونه کې د ځوانانو په مسایلو خبرې کوو. سبا د ځوانانو نړیواله ورځ ده او زموږ د دې خبرونه میلمه ده مولانا صاحب احسان الحق حنفي. اوس یو اوریدونکو یې لرو د ټلیفون له لارې، مهرباني کوئ صاحب.
سلام
علیکم. سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
سلام سے زوم پوری لگی کی خو اللہ زبان نا ټول بل شي تو غخت سوي دي الله سو کنو کلو نه نیول کر شلو کلو پر ټول نه شي تو کی ترګټ نا سوار او تر څو دغه کاروبار دي زو کوم کار نه لري لکه تعلیم هم نه کی ان کار روزګار کی والدین هم غنه ورته کی هم دي خو خپل اختی کړی دي.
بله، ولې داسې شوي دي؟ ولې ځوانان په خپل نه پویږي؟ بس په تاسو په خپل پویږي چې نشه څه عواقب لري، څه تاوانونه لري؟ دا ځوانان به هم تبن چې اکثره خو به پویږي چې دا ډېر بد عواقب لري، نو بیا ولې نشي کوي؟
والا سروان صاحب رښتیا درته وایم، څه پویږي چې دا موږ چې حتی تاوان رسي لکه داسې نشه چې دا لکه شرط نو سواره شم حتی تاوان رسي څه پویږي خدا شي کاني ما تخپل لاندی والا ډیر وایځنی او د سرګټ څو وزور ته ما یاره زما د سره غټن سره زما سرګټ نه دی ویل دی ما ته یو وای وای یو مثال وای په خپل کې دی چې عمل اثر چې دا کړو دی تاسو دې.
بله، او تاسو ول چې والدین څه نه وایي، مور پلار ورته څه نه وایي، دا څنګه کېدای شي چې یو څوک دی په خپل اولاد دومره بیرحمه ووسی؟
والا سروان سے دغه والدین دې خپل خپل دې زمونږ اولاد دغه څه دی زیات خلک مت شکایت هم والدین دې کوي چې نساز وي داخل لري داخل لري غږ نه کوي ځان څه پاتې کیږي.
درست، مننه چې ټلیفون دی وکړو. بل اوریدونکو لرو، تاسو هم خبرې وکړئ. خیر، د دوی ټلیفون قطع شو. په دې منځ کې به یو پیغام ولولم. دا پیغام دی رحمت الله دی چې له نیمروز ولایت څخه لیکلی دی. وایي که څوک نفقه نشي برابرولی باید واده ونه کړي، او که ماشوم سم نشي روزلی باید په دې فکر وکړي چې ولې ماشوم پیدا کړي. د اړه به وروسته مولانا صاحب نظر څرګند کړي. خو اوس یو بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
السلام علیکم. نبیولا زابلی د زابل ارغنداب شګه.
مهرباني، مهرباني صاحب ولې صاحب.
مننه میلما محترم، ته هم سلامونه وایم. سروان صاحب، لکه څنګه چې ځوان د ټولنې د ملا تیر ده، خو همدا د دې ځوان د ملا تیر هم مت شوی ده له ځینو مشکلاتو سره. یو دا چې هغه که ځوان ده او که ځوانه پیغله ده، مثلا هغه ډېر ول ول ور کوژده کوي، هغه ځوان اړ کېږي تر څو خارج ته ولاړ شي، دا ول ور پیسې پوره کړي. نو ځوان زه فکر کوم د ولور له لاسه ډېر زیات مشکلات لیدلي دي او ډېر زیات له ستونزو سره کراګر دي. ټول ځوانان هم دې ولور له خپل وطن ګل وطن نه ورکړي دي. نو اوس له مولوي صاحب محترم نه پوښتنه همدا ده، که چېرته یو کس خپل لور په ډېرو پیسو ورکوي هغه ځوان ته، نو مقابل دی به هم خپل زوی ته همداسې په لوړ قیمت بیا کوژده کوي، نو هغه کورنۍ څومره تر پوښتنې لاندې راغلی دی؟ یعنی څومره ګناهګار ده تر څو دی که چېرته په لوړ ولورې هغه لور ورکړي دی، نو څومره ګناهګار کېږي؟
ډېره زیاته مننه زابلای صاحب. کورم ودان مولانا صاحب، جالبه پوښتنه یې وکړه، مهرباني وکړئ.
مهرباني. نو لومړی به د نبی الله جان پوښتنه ته ځواب ووایو. رښتیا هم دا یو ناوړه رسم، یو ظالمانه رواج دی زمونږ په ټولنه باندې تر اوسه پورې مسلط دی. الله دې دغه رسم او رواج زمونږ ټولنه ورک کړي، چې هم د خویندو د پیغلو انجونو لپاره یو لوی ناسور دی، او هم د ځوان طبقې لپاره دا یو لوی مصیبت دی. دیکه هیڅ شک نشته چې هغه رواجونه چې زمونږ د ټولنې ملا یې ماته کړې، د ځوان نسل ملا یې ماته کړې، واقعا د همدغې ناوړه رواجونو نتیجه دا شوه چې زمونږ ځوانان زه د دې چې زکري وکړي، د عربو په ګرمو شګو کې مزدوري کوي، د اماراتو په ګرمو شګو کې مزدوري کوي، د ډیرو خلکو د لاسه چې رسمونه او رواجونه پکې مسلط دي. زمونږ ځوانه طبقه د تورې بهيري د مهیانو خوراک شو، د اروپایي ځنګلو د زناورو خوراک شو، او په سلګونو په زرګونو ځوانان موږ له لاسه ورکړل. دا دغه ناوړه رسمونه او رواجونه نتیجه ده. زما یو هیله ده، له څومره هیوادوال چې زمونږ غوري
په ځان د طرف هم وکړي، په دې خپل ځوان نسل د طرف هم وکړي، په خپل اولاد د طرف هم وکړي. څنګه چې زابلي صاحب وویل چې که یو څوک خپل لور باندې ډېر لوړ ورور ولور اخلي، نو طبعا دی به هم سبا خپل زوی ته واده کوي، ښځه به ورته کوي، نو هغوی به هم بیا له دنه ډېر لوړ ولور اخلي چې دا د ده د ملا د ماتوونکي په معنا باندې ده. او بل جناب سروان صاحب محترم، دغه ولور په شرعي لحاظ باندې هیڅ نوع جواز نه لري. دا اصلا د اصیلو د آزادو خلکو د پلورلو په معنا باندې ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي درې کسب جهنمیان وي، یو په هغه کې هغه څوک دی چې اصیل او آزاد انسانان خرڅوي. او بعده پایله یې دا ده چې موږ او تاسو په ټولنه کې دغه رسمونه رواجونه را باندې غالب دي، او په لورګانو پیسې اخلو، په خویندو پیسې اخلو. نو هلته مو کله په ډېرو عادي وړو خبرو باندې د خسر په کور کې د لور سر مات وي، لاس یې مات وي، پښه یې ماته وي، خلکو غوږونه پرې کړي وي، لاسونه یې ور باندې پرې کړي دي، دوی پښتنه نه شي کولی. علت یې دا ده چې هلته پلورل ور باندې که موږ د لور په حیث باندې چاته خپله لور ورکړه، او هغه چې دا زما لور ده دا یو حیوان نه دی، خور مو ورکړه چې دا یو حیوان نه دی، او پردې مو راوستله چې د انسان په صفت باندې، نو هیڅ کله به دغه ظالمانه کړنې په ټولنه کې پاتې نه شي. هر څوک به متقابل احترام ولري. اوس که یو نجلۍ ودیږي، کله چې د خاوند کور ته ځي، نو هلته د خواښې ورسره جنګ وي، د خسر ورسره جنګ وي، د لیورو ورسره جنګ وي، د اندرور ورسره جنګ وي، ټول ورته بدې خیرا کوي، ځکه چې د هغې نه ډېر زیات قوي مصارف اخیستې دي، او هغې په اقتصادي لحاظ باندې ډېر زیات کمزوري کړي دي. نو دغه د دغه پیغلې لپاره، دغه ناوې لپاره په هغه کور کې یو لوی سردرد او مصیبت دی. او بل باید همدا دی چې زموږ ځوانه طبقه د دې په ځای باندې تعلیم وکړي، زده کړې وکړي، مزدوریو ته مخه کړې ده، نو چې کله دوی مزدوري کوي، نو کله بیا دوی کولی شي تعلیم وکړي. او هغه څه چې موږ د قلم او د کتاب او د تعلیم په وساطت باندې په ټولنه کې خدمت کولای شو، هغه موږ د لاسو د پښو په وساطت باندې نشو کولای. ډېر څه د قلم په ژبه باندې موږ ډېر مخکې تللی شو. دنیا که موږ او تاسو وګورو، نو خلکو چې پرمختګ کړی دی، دانن که ډېر قوي اقتصادونه لري، ښې ټولنې لري، ښه امنیت لري، دوی له قلم نه ډېره استفاده کړې ده په ځای د لاسو د پښو. زما هیله دا ده له مشرانو څخه، د قومي متنفذینو څخه، چې هغوی باید دغه رسمونه رواجونو نه چې زموږ د ملا چیرې رحمت کړی دی، زمونږ ژوند دی له مشکلاتو سره لاس او ګریوان کړی دی، باید له دې نه لاس واخلي.
بله مولانا صاحب، زموږ ځینو کورنیو کې والدین ځوانانو ته موقع نه ورکوي چې دوی مثلا خبرې وکړي په مجلس کې، یا دیو شي سره خپل د نظر اختلاف څرګند کړي. مشر باید اره خبره چې وکړي باید دوی په پټو سترګو ومني. په دې اړه څه وایست؟
دا خو یو ډیر بد کلتور دی، خدای دې وکړي چې زموږ د ټولنې مشران په دې باندې خفه نه شي. هر څوک، الله تبارک وتعالی هر چا ته استعداد ورکړی دی، فهم ورکړی، پوهې ورکړی. په رښتیا هم زموږ د ټولنې خصوصا په مشرانو کې یو دا جدي دیکتاتوري موجوده ده چې کشر هیڅ کله دغه د مشر په مخ کې خبرې نشي کولای. حتی ما داسې خلک هم لیدلي دي که په خپله سل کلن وي او د ده ورور اتنوي کلن وي، سل کلن چې موجود وي، اتنوي کلن ته موقع نه ورکوي چې خبرې کوي. غلی شه، ته په خبره نه پوهېږې، ته کشر یې. نو زمونږ یو په ټولنه کې د دې حد وخت نه ده معلوم چې سړی څه وخت مشر کېږي که نه، او عقل کله پخېږي. خو چې دلته پلار موجود و، زوی د خبرې حق نه لري، چې مشر ورور موجود و، کشر ورور د خبرې حق نه لري، دا مطلقا ناروا ده. مونږ الحمدلله انسانان یو، مونږ مسلمانان یو، الله تبارک وتعالی عقلونه را کړی دي، فکر را کړی دی، مغزی را کړی دي. او کله چې مونږ کشران خصوصا ځوانه طبقه هغه ته موقع د خبرو نه ورکو، مونږ د هغه استعداد د تل لپاره د خاورو سره خبرې کړی دی. همیشه مونږ یو ځوان ته دا خبره کوو چې ته نه پوهېږې، ته کشر یې. زما هیله دا ده په انساني لحاظ باندې، په رواني لحاظ باندې، په اسلامي لحاظ باندې مونږ باید هغې ته موقع ورکو. رسول الله صلی الله علیه وسلم له خپلو میرمنو سره مشوره کوله، له کشرانو صحابه کرامو سره مشوره کوله. صحابه کرامو کې دا عادت و، له ځوانانو سره به مشورې کولې، د خلفای راشدینو زمونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم مشورې کولې. نو که د هغوی قدر ته قائل نه وي، د هغوی پوهې ته قائل نه وي، نو څنګه نبی علیه السلام له کشرانو ځوانانو سره، کشرانو الکانو سره مشورې کوي او په ډېرو مهمو برخو کې کوي؟ مونږ باید هغه رویه د ځان لپاره خپل کړو. بل مونږ باید همیشه خپل ځوانانو ته موقع ورکړو تر څو چې د هغې استعدادونه مونږ معلوم کړو. که دوی یو څه کولی شي، دی کې فکر وي، دی کې عقل وي، دی مثبت نظرونه ورکړی شي، نو مونږ په دې باندې ډاډه یو چې الحمدلله که زه نه یم، نو دغه ځوانه طبقه دلته کار کولی شي. دا چې مونږ تل ځوانان تر تهدید لاندې ساتلي دي، هغې ته موقع نه ورکو د خبرې هغه ته د کار موقع نه ورکو هغه ته واک نه ورکو هغه ته اختیار نه ورکو نو دا هر څه په یو کورنۍ کې په یو سر باندې څرخي نو همغه یو سر به یا هر برخه باندې پوهیږي به نه پوهیږي نتیجه هم دا شي چې دیکتاتوري باعث د ټولنې د بربادۍ وګرځي د ځوان نسل د بربادۍ وګرځي او استعدادونه له منځه لاړ شي.
بله ډیره زیاته مننه. مولانا صاحب شفیع جان زران د خوست له نادرشاه کور څخه جالبه موضوع مطرح کړې ده. دی وایي نن سبا ځوانانو ته فیسبوک یو مرض جوړ شوی دی. ماته عجیبه ده خبره ښکاره شوه. له هر شي څخه مثبت استفاده کېدی شي هم منفي استفاده کېدی شي. ماته خو داسې ښکاري چې ډیرو خلکو په فیسبوک سواد زده کو او لډیرو مسایلو خبریږي. سید چې ځینې دروغ به مخبریږي، ځینې خلک به له فیسبوک څخه دی او ناوړه کار لپاره هم استفاده کوي، په چا به تهمت هم لګوي. لیکن په مجموع کې ستاسو نظر سره
دغه وسایل فیسبوک او یوټیوب او یا دې ته ورته نورې برخې د سوشل میډیا په نوم باندې چې موږ تاسو یادوو، زه به یو ساده مثال ووایم سروان ته محترم. دا داسې مثال لري لکه د انسان خوله، دا خوله موږ ته الله تبارک و تعالی را کړې ده د خیر په خاطر باندې. او ځینې خلک په دې خوله باندې د قران د مشان تلاوت کوي، ذکر او اذکار کوي، نیکی خبرې کوي، خلکو د سالمې مثبت مشورې ورکوي، ښه نظرونه خلکو سره شریکوي. او داسې خلک هم شته چې هغوی په دې خوله ټوله ورځ په چټیاتو سر دي، په دروغو سر دي، په بدو ردو باندې لګیا دي، ځان مصروفه کړی دی. نو د دې معنا دا نه ده چې الله پاک نعوذ بالله ښه کار نه ده کړی چې ولې دغه انسان ته خوله ورکړې ده، دا د دې استعمال پورې اړه لري. نو فیسبوک او یا دې ته ورته نور وسایل چې موږ ته استفاده کوو، نو دا د موږ شخصیت پورې اړه لري، زموږ پوهې پورې اړه لري. زه خپله فیسبوک کاروم خو الحمدلله همیشه توصیتي خبرې، ځوان نسل ته مسائل، د ټولنې ضروري موضوعاتو باندې بحث کوو، څوک تشویقوو. او د څه خلک مشته ده کې شک نشته چې غیری په دې مفهوم نه پوهیږي. اصلا هغه سره د ژوند پلان او برنامه نشته، ځکه په فیسبوک باندې د هغوی مصروفیت په منفي طرف باندې وي، مبتذل پروګرامونه پکې ګوري، غیر اخلاقي پروګرامونه پکې ګوري. دې کې شک نشته ده، ولی بزیر دي چې موږ له دې نه ناوړه استفاده کوو، بد استفاده ترې نه کوو، راځي چې له دې نه مثبت استفاده وکړو. دې کې ښه علمي پروګرامونه دي، هر برخه کوم تاسو وغواړو منګه په فیسبوک کې پیدا کولای شو، په ګوګل کې پیدا کولای شو، په یوټیوب کې پیدا کولای شو، له خلکو سره د واتس اپ لارې نه، د میسنجر لارې نه، د ای ایم او لارې نه، د ټلګرام لارې نه خخه موضوعات اوریدل شو. کومنګ د هر مسلې لپاره کډینی ویو کډ عصري یا تجربوي علوم وی ریسرچ ورک یو جمله ورک مونږ ته ډیر جدید او قوي معلومات مخه ترای شي. ځوان نسل نه زما هله ده، خصوصا له متعلمین او له محصلین څخه چې له فیسبوک نه سالمه استفاده وکي او دې کې ډیر څه زده کړي، دې کې ډیر علمونه پراته دي او د هغې نه استفاده وکي، نړۍ نه ځان خبر کړي، له نړۍ سره ځان وصل کړي، د دنیا له خلکو له تجربو نه استفاده وکي، د پرمختللو هیوادونو د ځوانانو له برنامو نه استفاده وکي، له هغې سره ځان شریک کړي، له هغې سره خپل غږ شریک کړي، له هغې نه ډیر څه زده کړي، هغه څه چې له تاسو سره شته هغه له نورو خلکو سره شریک کړي. نو د دې یوازې منفي اړخ راغستل او یادته یوازې په منفي سترګه باندې کتل یو مناسب عمل نه دی، بلکې دا زموږ تر شخصیت پورې اړه لري، زموږ پوهه پورې اړه لري.
بله ډیره زیاته مننه. ذاکر شیخ له کونړ له اسدآباد لیکي، وایي د ځوانانو لپاره ورزش، ساتيري، تفریح کول او نور په رښتیا چې ګټور دي، خو د تعلیم تر څنګ له بده مرغه چې ځینې ځوانان د دغو کارونو لپاره تعلیم ته شا کوي چې دا ښه کار نه دی. دا هم تقریبا مغه د فیسبوک مسله ده چې لار شي څخه څوک مثبت استفاده کولای شي، منفي استفاده کولای شي، یعنی که درس ته شاره وی او یوازې سپورت کوي هغه هم صحیح نه ده. لیکن یو مسله شته مولانا صاحب، هغه ده چې د ځینو والدینو ترڅنګ چې د سپورت او د اولادونو د ساتيري مخالفت کوي، وای تاسو باید اصلا تفریح ونه کوي، ساتيري ونه کوي، سپورت ونه کوي. حتی ځینې دینی علما هم شته په ځینو سیمو کې چې د سپورت مخه نیسي، د ځوانانو وای سپورت نه کوي. په دې اړه څه وایست؟
سپورت منګه ابتدا کې سلام چې په دې باندې خبرې وکړي چې سپورت زمونږ د صحت لپاره ګټور دی، زمونږ د بدن لپاره ګټور دی. اسلام مونږ ته د سپورت امر کوي، په دې باندې ډیر زیات احادیث دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم امر دی، نبی رسول الله پهلوانی کړی دا، نبی رسول الله منډي وهلې دي، نبی رسول الله زور کړی دی، وزنونه جګړي دي د ورزش په نیر باندې.
اول خو دا خبره کولمای کرام کې هم اشتباه کوي خکار نه کوي کوالدین دا کار کوي چې اولادونو ته دا موقع نه ورکړي آرام ناشته یوازې کتاب په لاس کې اخیستل یوازې درسګاه ته تلل بیرته راتل دا هم بدن ته صدمه رسوي بدن کمزوری کوي مختلف امراض ور باندې حمله کوي همدغه اوس موږ او تاسو ګورو چې کم خلک چې ورزش نه کوي له مختلفو داسې امراضو سره اخته دي چې په ځوان ځوانۍ دي زاړه شول لکه په شکر اخته کیږي د فشار په مرض باندې اخته کیږي د وینې په غوړ باندې اخته کیږي تیجی د ځیګر په غوړ باندې اخته کیږي داسې نور امراض بدن کسالت او د بدن دردونه باندې اخته کیږي زمونږ د هیواد تاسو وګورئ چې 50 کلن سړی د نورو خلکو سره د 50 کلن سره پرتل چې کې د دې نه مشخص کاری ارتداد چې موږ مناسب ورزشونه نه کوو هغه خلک چې ورزش کوي دا وایي چې ډیر مزیدار دی ډیر خو استوار دی نو والدین هم باید دې ته متوجه شي چې اولادونو ته باید موقع د ورزش لپاره ورکړي خو زه یو خبره ځوانانو ته کوم هغه دا چې چارواکي هم دا خبره اوري مشران هم دا خبره اوري سروان سے محترم موږ په دې هیواد کې کله کله زمنګ ډیر شینه په ډیر افراط او تفرید باندې مخکېږي که اعتدال او توسط موږ په پام کې ونیسو نو مشکل زمنګ حل کیږي د خپل ژوند تقسیم کو تقسیم اوقات باندې موږ مختلاف شو هر برخه ته وخت ورکو نو موږ هم زده کړې وي هم هم کار کړې وي هم هم ورزش کړې وي او هم به د ښه صحت خوندان اوسېږو دې کې شک نشته چې زمنګ یو تعداد ځوانان مکتب ته تړلي کتابونه وړي او بیرته تړلي راوړي په هانتون ته تړلي کتابونه وړي او بیرته وړي مطالعه نه کوي که په کور کې ناشې ریموټ په لاس کې همداسې ګرځي چیرته به کرکټ وي چیرته به فوټبال او والیبال وي که د باندې ووته نو هم دغه بیټ په لاس کې دا بالې په جب کې اچولی ده په سړک کې منډې دي په میدان کې منډې دي داسې نه کوي هو ورزش دي وکړي یو وخت لپاره دلته موږ او تاسو یو قوي برخه لرو د فدراسیون د ورزشي فدراسیونونو لرو موږ او تاسو مختلفې برخې دي زما هیله ده او زه به یو غوښتنه هم ولرم په افغانستان کې الحمدلله په زورګونو لیسې شته ده د یو لسم دو لسم صنفونو شاګردان هر څوک چې سروار محترم له اخر طرف نه اول نمره وو هغه در او باسي په غیر دایمي کرکټ زده کې د ملي ټیم کې داخل کی هغه باندې د کارو کې په غیر سرمایه گذاری وو کې جمناسټیک کې داخل کې په زیبایي اندام کې داخل کې په ریسلینګ کې داخل کې په بل برخه کې خو هغه ځوانان چې اول طرف نه اول نمره دي تر لسم نمره پورې مونږ خو د وطن کې ډاکټر ته اړتیا لرو مونږ یو انجینر ته اړتیا لرو مونږ یو حقوقدان ته اړتیا لرو مونږ یو سیاستمدار ته اړتیا لرو مونږ خو علماء کرامو ته اړتیا لرو نو که د هر چا په لاس کې د ورزش مسله وي او زده کړې نه کوو سبق نه زده کوو یوازې په کرکټ هم دا وطن نه جوړیږي یو زمونږ برخه باید معلومه وي باید کرکټ ته مونږ خلکو باسو ورزشونو ته هم خلکو باسو خو باید مونږ د هیواد راتلونکي ته هم فکر وکړو په دې هم باید پوه شو چې تنها په کرکټ باندې دا هیواد نه جوړیږي مونږ قوي ډاکتران قوي متخصص خلک ته اړتیا لرو دغه ځوانان باید او هغه خلک چې هغې کې استعدادونه شته ده ریته به زمينه د تعلیم مسايده شي بوسونه ورته برابر شي نور هوادونو تلاړ شي خاصن باید هغه پر نه خدل شي چې هميشه د ورزش کې ډیر وخت تیر کی او دغه د صحت په خاطر باندې مناسب ورزش دیو کی چې صحت خراب نشي
bale ډیره زیاته مننه او د صحت لپاره هم که څوک ورزش کوي او اندازه باید وکړي د سینې چې له سهار تر ماښام ورزش کوي او یو اوریدون کي لرو دا هم قاری صاحب دی قاری صاحب پښتون د ټلیفون لاري مهرباني کوي صاحب
مناسبت اگر زوانان ہوتے خدای پلار کی مصرف کری اور خپل زوانی پر حقیقت پانی مصرف کری خپل جانی پر خدمت کے مصرف کری اور اگر والدین خپل معصومان تربیت کری واغو ته مبارکي وایم رالو ساسو موضوع ته وختم دونم ان شاء الله تعالی دې دې کې وخت دی ساسو موضوع ځوانان چې دې ما ساسو د راډیو په بارو شروع پروګرامونو کې ما ویل دي چې ځوانان چې دې د ملت تملاتیر دی کله تملاتیر سمو نو د انسان ټول بدن وسن او کله ملت د ملاتیر کوجو یا د ماتو په حالت کې و نو ټول بدن په هوا ویلای رالو نو او پر ورځ د ماشر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای د انسان څه څلور پښتنه کیږي د درې به هیڅ تکم دا یو د درته وایم وای د ځوان د دې ومد ځوانانو څه پښتنه کیږي چې اې د ومد ځوان ځواني نه درکړې و پر کوم لار دې مصرف کړ پر لار د پښا او پټو منکرات دې مصرف کړ او کړي د خدای او د دین او د اجتماع د خدمت په لار کې مصرف کړ هغه چې زمور ځوانان وایي په تاسو ته موږ کورنۍ هم دا درد قصور پر دولت نه چې وزر دولت مشهور هم نه یم الحمدلله ماشې هم نه خورم دا درد پر دولت هم نه شو موږ د خپل ځوانان د ماشوموالي څخه بدماشۍ ته تربیت کړي په نن زمان کښې زموږ هغه ځوان دی چې ماشین داسې چلولی شي یا تسکا چلوي یا کلشنکوب چلوي یا خلک وژني هغه ته موږ ښه ځوان وایي باتوره نه هغه ځوان باندی چې عدالت یې بهتر وایي اجتماع ته خدمت وکړي ټولنې ته سیاسي خدمت وکړي اقتصادي خدمت وي که مادي خدمت وي که معنوي خدمت خبره داسې ده چې زموږ کورنۍ باید خپل ځوانان د ماشوموالي څخه وهچې لارې ته تربیت ترڅو چې ځوان شي او د کوچنوالي په زړه کښې وي یا چې ځوان شي په خلکو باندې رحم وشي
داورې
زموږ ځوانان
بله ږغ دې اورو خو یو څه ږغ مو خراب سو او وخت هم نور نسته وبګورو چې ستاسو په څرګندونو باندې مولانا صاحب حنفي څه نظر لري او وروستی پیغام یې ځوانانو ته څه دی صرف یوه دقیقه وخت لرو مولانا صاحب مهرباني
مننه جناب سروان صاحب محترم مقاري صاحب محترم ښه نظر وړاندې که کورې ودان خدای دې اجر ورکړي ورته زه نظر کاملا تاییدوم زما پیغام لومړنی ځوانانو ته دا ده چې خپل ژوند باید بېهوده تېر نه کړي په خپل ژوند باندې باید فکر وکړي هېڅکله باید د وخت ضایع نه کړي زده کړې وکړي ورزش وکړي اقتصادي کارونه وکړي هغه څه وکړي چې تاسو ته ګټور تمام شي د خپلو والدینو خدمت وکړي د خپل هېواد راتلونکی په پام کښې ونیسئ تاسو ته به پاتې کېږي له چارواکو څخه هیله کوم چې د ځوانانو د تعلیم لپاره د ځوانانو د ورزش لپاره د دوی د پرمختګ په خاطر باندې باید ډېر څه په لاره باندې واچوي دل ډېره سرمایه ګذاري باید ورباندې وکړي ځکه زموږ راتلونکی د دوی ده او زمونږ د ټولنې ډېره برخه تقریبا 30% خلک چې هغه د 15 کلونو نه کم عمر تشکیلوي او تقریبا یولس اعشاریه 1 میلیونه ځوانان خلک زمونږ داسې چې 15 کلونو نه کم عمر لري نو په دې ډېره سرمایه ګذاري په کار ده چې راینده د دې روښانه وي له مشرانو له کلیوالو سپینګیرو څخه له والدینو څخه هیله کوم چې د مخدره توکو له کښت او کر څخه کاملا ډډه وکړي په اطرافي سیمو کښې چې زموږ ځوانه طبقه ډېر مخدراتو ته مخه کوي د بېکاریو تر څنګ هلته د دې زمینه ورته مساعده ده مونږ او تاسو سروان صاحب په ګورو چې د چا په سر دردي مافیم خولې ته اچوي که د چا په قدر کښې مافیم خولې ته اچوي دا غیر تصفیه شوي شیونه دي چې دا باعث د ټولنې د معیوبیت او معلولیت او د په مخدره توکو د اخته کېدو وګرځېدل نو زما هیله دا ده چې موږ ټول مشران علما کرام چارواکي رسنۍ والدین دوی په دې باندې کار وکړو چې ځوانان را څخه بې لارې نه شي او ګټور تمام شي
بله صاحب ډېره زیاته مننه کور ودان مولانا صاحب احسان الحق حنفي چې څرګندونې مو وکړې په دې خپرونه کې مو زموږ بلنه ومنله د تاسو اورېدونکو هم ډېر منندوی یو چې ټلیفونونه مو وکړل او پیغامونه مو راواستول په بل ساعت کې له ظریف نظر سره اوسئ بیا هم همدا موضوع د مایکروفون ستاسو خپرونې موضوع ده
سیاست نہ کاروبار نوے جو کد لیڈر نہ تور خامار نوے جو کہ خود بھی نہ فتوینا خرتی دی نظرینا خرتی دی دک شالو پخار کی نظری خرس شولی آکی دی شہیدانو لشہیدانو ڈکے ادرے خرس شول انقلابون خرسول تیر تاریخون خرسول دیر قلمون خرسول